د افغانستان ولسمشر درو هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د سولې عالي شوراوی د مسکو غونډې ته نه ده بلل شوې. د کرنې وزارت د څو بندونو او کانالونو قراردادونه لاسلیک کړل.
هر یو د تاسو نه ناظرین یې خپل ځان خدای ته او د ملت ته ځان مسؤول وګڼئ.
په کندوز کې طالبانو درې زره نجونې له زده کړو محرومې کړې دي، خو د سپین زر زون د پولیسو قمندان وایي
دغه مناطق په لاس ته راوړو او ولسوالیګانې هلته خپل حاکمیت دولتي هلته مونږ پیاده کړو.
د کندهار د نجونو د باسکټبال ټیم وایي لازم امکانات نه لري خو بیا هم بریالی دي.
موږ دوه پلاکې لري چې موږ تللي وو کابل ته، تېره پلا هم دوام تللو، دا وار چې تللي وو دا وار هم دوام تللو.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام مهال د استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور له مشرانو سره د خبرو لپاره دغه هیوادونو ته روان شو. ارګوایی ولسمشر غنی به د دغه هیوادونو له مشرانو سره په کتنو کې د افغانستان او دغه درو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو وژغی شي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د قانون او پټرولیم د وزارت لپاره نوې نومانده شوې سرپرست وزیر نرګس نهان، د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد، د انرژي او اوبو وزیر امان الله غالب او څو نور جګپوري چارواکي ملګري دي. استرالیا، سنگاپور او اندونیزیا ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
ولسمشر غنی با اندونیزیا، سنگاپور او استرالیا ته د خپل سفر پر مهال په اقتصادي انکشافي او د سولې د ټینګښت په برخو کې د یادو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د اندونیزیا کورنۍ رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به دغه هیواد ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د اندونیزیا له ولسمشر سره هم وګوري. په استرالیا کې د افغانستان سفارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به د استرالیا د صدر اعظم په بلنه د هیواد ته سفر وکړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ولسمشر به له استرالیایي چارواکو سره د سوداګرۍ، لوړو زده کړو، کرنې او پانګونې په برخو کې د خبرو ترڅنګ د قانونو په برخه کې دوه سندونه هم لاسلیک کړي. د سیاسي چارو کارپوه میاګل خالد بیا ویي له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې به هغه مهال ګټورې ثابتې شي چې افغان مشرانو په کور دننه ستونزې هوارې کړي وي. خاغلی خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان باید اول د اخري سطح کې موږ راځي چې مو د ځمامبران د افغانستان توجه وکړي. نه غوښتنه دا ده چې اول به د خپل کې باید افغانستان جوړ شي په کول سي یو موټی کول سي چې یو قطبي سیاست دنیا ته وړاندې کو او سره اړیکه تامین کو.
د خاغلی خالد په خبره کې هم په افغانستان کې ځینې ستونزې بهرني عوامل لري، خو د کورنۍ ستونزو له هواري پرته له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې دومره ګټورې نشي ثابتېدای.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن یا سپین بولدک او همدارستور خم سرحدي لارې بیا بندې شوې دي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړی دی چې د پاکستان پوز دا دوې لارې د دې لپاره بندې کړې دي چې په پولو کې مدیریت یا منیجمنت سره مرسته وشي. د ورځپاڼې پر اساس د لارې د بندېدو له کبله ډیر خلک دواړو خواو ته بند پاتې دي او د موټرو باری او همداراز د سپرلیو د موټرو اوږده کتارونه ولاړ دي. د دې موضوع تفصیل به نن ورځ د ازادي راډیو په خبرونه کې واوري. کوشش کوو چې په سیمه کې له خپلو خبریالانو سره خبرې وکړو او نور معلومات درکړو. اوس یو بل موضوع، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په روسیه کې د افغانستان په اړه خبرو ته نه ده بلل شوې. په مسکو کې د افغانستان په اړه په روانه غونډه کې باید د نورو مسلو ترڅنګ د حکومت او وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو هم تمرکز وشي. خو د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې غونډې ته نه دي بلل شوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولي عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې تر اوسه د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړ سوې، خو هغه ټینګار کوي چې دا شورا د سولي پر لور د هر اقدام هرکلی کوي. ټاکل شوی چې د اپریل په 14مه په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه وسي. د غونډې ته د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو، ایران او پاکستان په ګډون د 12 هیوادونو استازي ورپلل شوي دي. ښاغلی قاسمیار وویل هر اقدام چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي ته ستاینې وړ دی. دی وایي امید لرو چې د سولې د عالي شورا غړي به هم وروبلل شي، خو دا خبره تر اوسه د حکومتونو د استازو ترمنځ ده. نو د سولې عالي شورا هغه وخت رامخې کېږي چې مذاکرې پیل سي، یعنی کله چې له مقابل لوري سره رسمي مذاکرې پیل سي. د سولې د عالي شورا وظیفه او صلاحیت دا دی چې ورمخ کې سي او خپله دنده ترسره کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې مسکو کې جوړیدونکي غونډه د حکومتونو د استازو ترمنځ نو د وسلوالو طالبانو د استازو ګډون نه دی پکې مطرح شوی. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په مسکو کې جوړیدونکي کنفرانس د وسلوالو طالبانو د استازو ورتګ د طرحې وړ خبر نه دی.
په دې حاله چې طالبانو یو کنفرانس سره دعوت کړي، موږ هیڅ مسکو قطعا نه ده کړی، بلکې برعکس موږ د دې کنفرانس څخه روسانو را دعوت کړی دی چې هغه په 12 هېواده راځي. د دې سره موږ سخت استقبال وکړی چې دا کنفرانس باید د منطقي او د بین المللي همکارانو تر منځ وي، او په دې کنفرانس کې باید د سولې په حکه د افغانستان د بیا ودانولو او د امنیت د ټینګښت په خاطر باید خبرې وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په ناټو کې د روسیې سفیر د جمعې پورت هغه رپورټونه بیا رد کړل چې وایي مسکو وسلوالو طالبانو ته مرستې کوي، او ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د سولې په بهیر کې ګډون ته د هغوی د هڅولو لپاره دي. په ناټو کې د روسیې سفیر زیاته کړه چې ټول فعالیت یې د افغانستان له حکومت سره په شراکت دی. خو د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تېره اونۍ په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو او له وسلوالو طالبانو سره د مسکو پر اړیکو اندېښنه څرګنده کړه. جیمز ماتیس ونه ویل چې روسیه به طالبانو ته وسلې ورکوي، خو ټینګار یې وکړ چې دې مسئلې ته اندېښنه لري. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي تیره میاشت ویل چې روسیه په دې اړه مشوره نه ده ورسره کړې، واشنگټن د دې غونډې په هدف نه پوهیږي.
په دوه اونیو کې به په مسکو کې د افغانستان په اړه د 12 هیوادونو د استاسو په ګډون غونډه جوړه شي. له دې سره په یو وخت افغانستان په چارو کې د روسیې د لاسوهنې او په ځانګړي ډول د طالبانو سره د روسیې پر اړیکو ځینې امریکایي او ځینې افغان چارواکي اندېښنه شي. روسیه وایي له افغان طالبانو سره اړیکې یوازې د دې لپاره دي چې دا ډله په افغانستان کې د پخلاینې په پروسه کې ګډون ته وهڅوي. البته ځینو روسی چارواکو ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې د داعش مخنیسی او دا ډله هڅه کوي چې منځنۍ اسیا ته نفوذ وکړي. په ناټو کې د مسکو سفیر د جمعې په ورځ د امریکایي چارواکو د اندېښنه چې روسیه د طالبانو ملاتړ کوي بې ځایه وبلله. د دې موضوع تفصیل اجمل انګلاندي کوي.
په ناټو کې د روسیې سفیر وایي دوی له افغان طالبانو سره اړیکې یوازې د دې لپاره لري چې دا ډله په افغانستان کې د سولې په بهیر کې شاملېدو ته وهڅوي. الکساندر ګروشکو هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې روسیه له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي او دې ډلې ته اکمالات برابروي. نوموړي وویل له افغان طالبانو سره اړیکې د سولې او همدارنګه د روسیې د ادباو د امنیت په هدف دي. په ناټو کې د روسیې سفیر ښاغلی ګروشکو زیاته کړه هغه سلام مشورې چې موږ یې ترسره کوو او کوم کار چې کوو د افغانستان مرکزی حکومت پکې شریک دی. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو او د وسلوالو طالبانو سره د دې هیواد پر اړه درشاندیخ نه ښودلې وه. جیمز ماتیس د جمعې په ورځ په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل د امریکا د دفاع وزیر وایي موږ په افغانستان کې د طالبانو په اړه د روسیې د فعالیت شاهدان یو. زه په دې وخت کې دا ویل نه غواړم چې آیا د دوی ترمنځ خبره د وسلو ورکړې ته رسیدلې یا داسې نور شیان، خو یقینا د دوی نورو فعالیتونو په رڼا کې په افغانستان کې د دوی فعالیتونه زموږ د اندېښنې سبب دي. د امریکا د دفاع وزیر تر دې څرګندونو مخکې د مارچ پر 23مه نیټه په اروپا کې د ناټو قومندان جنرال کورتیس کاپاروټی د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویلي وو پر طالبانو د اغیز لپاره په افغانستان کې د روسیې د زیاتیدونکو هڅو شواهد لیدلي او امکان لري چې د هیواد به طالبانو ته اکمالات هم برابر کړي وي. پر امریکایي چارواکو سربیره د افغان دولت ځینو چارواکو هم د روسیا او طالبانو ترمنځ په اړیکو اندېښنه ښودلې. تېره اونۍ د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل دوی د مخالف وسلوالو سره د روسیې د وسلو د موجودیت په اړه شواهد ترلاسه کړي او د افغان حکومت چارواکي له دې مسلې خبر کړي، خو په ناټو کې د روسیې سفیر وایي هیواد طالبان ته هیڅ ډول مرستې نه برابروي. تر د مخ کې د دوشنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزیر ویان ایګور کلاشینکوف هم دا خبره چې ګوندې روسیا وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي رد کړې وه. نوموړي ویلي د روسیې حکومت پالیسي دا ده چې د طالبانو په شمول له هیڅ ترهګرې ډلې سره مرسته نه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
مخکې مو د پاکستانی ورځپاڼې ډیلی ټایمز په قول وویل چې پاکستان یو وار بیا د سپین بولدک او تورخم لارې بندې کړي دي. افغان چارواکو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. همدا شیبه له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د تلیفون له لارې راسره دی. شینواری صاحب، ستاسو معلومات څه دي په تورخم کې د ګمرکو نور چارواکي څه وایي یا د ننګرهار ولایت چارواکي؟
زه تمنا همدغه شیبه چې زه تاسو سره خبرې کوم څو لحظې مخکې ما د ننګرهار ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د ولایت وینا تاوړه خو یعنی په خبرو کې ویل چې تر اوسه پورې د دروازې کوم مشکل نه رامنځته شوی، لار خلاصه ده. او د تورخم کې ځینې خلکو تر چې زه وغږېدم هغو هم ویل چې تېر ورځ تر ناوخته پورې تګ راتګ خلکو کولو. نن هم سهار دی او خلک دی د تورخم لور ته روان دي. نو د دروازې د بندېدلو په اړه هېڅ نشته دی، ځکه د ولایتي چارواکو هم دغه خبره رد کړله.
ډېر زیاته مننه. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د افغان چارواکو له قوله ویل چې د تورخم لاره د عقل نه ده بنده شوې. یوې پاکستاني ورځپاڼې ډیلی ټایمز راپور ورکړی دی چې دا دوه لارې بندې شوې دي، لیکن تاسیز مشخله ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنی وی او اف ام 3.5 پنځب صفو باندې اوریدای شي. د کرنې او بولګونې وزارت په کابل کې په کابل، پروان او لوګر ولایتونو کې د کانالونو او د اوبو د بندونو د ولسو پروژو قراردادونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت مسؤلان وایي د دغه پروژو په تطبیق به چې 109 میلیون افغانۍ لګښت پر راځي کرنیز محصولات زیات شي. د دې موضوع په اړه د سهارګل امیرزی راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او بولګونې وزارت کابل، پروان او لوګر ته د 109 میلیون افغانۍ په ارزښت د اوبو د بندونو او کانالونو د جوړېدو د 10 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال قدیر جواد په همدې اړه په کابل کې جوړې شوې غونډه ته وویل
با تکمیل کار این پروژه که تمن ذکر کردم
دی وای د دغه پروژو په تطبیق سره به څلور څلوېخ زره جریبه کرنیز ځمکه خړوبېږي او څلور لکه او 2000 کسان به ترې ګټه پورته کړي. دغه پروژې د نږدې 119 میلیون افغانۍ په ارزښت د دغه وزارت په انکشافي بودیجه تطبیق کیږي او په پام کې ده چې د دغه پروژو کارونه د روان مریض کال تر پایه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
کار آن به اکمال برسد و به بهره برداری استفاده شد.
د خاغلی جواد په خبره د دغه پروژو په پیل سره به سلګونه کسانو ته کاري فرصتونه هم برابر شي. د کرنې وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه 10 پروژې چې شپږ د کابل په دی سبس، اووی د پروان په چاریکار او باګرام ولسوالیو او څلوري په لوګر کې پلی کیږي، ورسره به د اوبو ضایعات هم 40% راکم شي. د افغانستان د کرنې او بولګونې وزارت مالی او اداري مرستیال قدیر جواد هم دا شن زیاته کړه چې د شپږو نورو پروژو تړونونه چې د کابل او لوګر ولایت لپاره دي په راتلونکو نږدې ورځو کې به لاسلیک شي. په یاد غونډه کې په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي حاجي صاحب خان د کرنې او بولګونې د وزارت او د ساختماني شرکت له مسؤلینو وغوښتل چې د پروژو ته تطبیق پر مهال د پروژو کیفیت ته ډېره پاملرنه وکړي. حاجي صاحب خان د کرنې وزارت هڅې د ستایلو وړ بولي، خو وایي چې په لور پرتو سیمو کې د تطبیق شو پروژو کارونه په معیاري کیفیت نه دي ترسره شوي چې په خبره یې باید د څارنې لپاره یې ډېره پاملرنه وشي.
د دې نه مهله دا ده چې د روپۍ روپۍ نه ګټه واخلی، اعظمي ګټه واخلی. د خدای په خاطر دغه خلکو ته چې قرارداد کېږي د خپل د کار کیفیت په نظر کې ونیسئ. هر یو د تاسو نه ناظرین یې خپل ځان خدای ته او د ملت ته ځان مسؤول وګڼئ.
افغان بزګران په دغه هیواد کې د کرنې پراختیا له اوبو سره تړلې بولي. او وایي چې که اوبه ډېرې وي نو د دوی کرنیز فعالیتونه به هم پراخه شي. یو تن کروندګر عبدالقهار وایي چې د افغانستان کرنیز محصولات په نړیواله کچه بېساري دي او په خبره یې چې د دا ډول پروژو په تطبیق سره به وده عمومي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري په کندز کې چارواکي وایي چې شاوخوا 3000 نجونی د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له درس محروم شوې دي. د کندز د پوهنې رئیس ازادي رادیو ته ویل چې په همدې دلیل د کندز په سطح تقریبا 3000 نجونی له زده کړو بې برخې شوې دي. په کندز کې څه باندې 1500 ښوونځي فعال دي، خو د پوهنې رئیس وایي د نجونو 1500 ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي. په دې اړه له کندزه د اجمل آریان راپور واورئ.
په کندز کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم وسلوال طالبان د خپل تر حاکمیت لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي. د کندز د پوهنې رئیس محمد رستم احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په کچه د نجونو 15 سبب ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي چې له کابل په حدود د 3000 نجونې له ښوونې او روزنې څخه بې برخه پاتې دي. ښایي 15 اسباب د نجونو ښوونځي د کندز ولایت په کچه د وسلوالو مخالفانو تر سیرو لاندې وي او په دې ښوونځیو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. شمېر یې کابو 3000 نجونو ته رسېږي. ښاغلی احمدي زیاته کړه چې وسلوال طالبان د دې کار عمده لامل په ښوونځیو کې د مسلکي ښځینه ښوونکو نشتوالی په ګوته کوي. همداراز د کندز د پوهنې ریاست هم د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخ دی. په ورته وخت کې د کندز والي اسدالله عمرخیل خلکو ته ډاډ ورکوي چې سږکال دولتي ځواکونه د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کوي، څو له تعلیم څخه لرې پاتې نجونو ته د زده کړې زمینه برابره شي. کومې سیمې چې د طالبانو په واک کې دي، حکومت جدي پلان لري چې د طالبانو له وجود څخه خلاص کړي او خلک د هغوی له شر څخه خلاصون پیدا کړي او تر څنګ خلک وکولی شي په اطمینان سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1800 سپینزر زون عمومي قماندان لوی پاسوال شیرعزیز کاموال بیوی چې اوس مهال د کندز په کچه د افغان ګډ ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شي او خلکو ته به د آرام ژوند زمینه برابره شي.
کندز ته مدود شو هر قیمت چې کېږي موږ سږ کال باید دا فعال کړو. دغه مناطق به لاسته راوړو او ولسوالګانې هلته خپل حاکمیت دولتي هلته موږ پیاده کړو.
د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 3 لکه زده کوونکي د هلکانو او نجونو په ګډون په 1504 ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي، خو د ښوونځیو له دې شمېر څخه 215 ښوونځي ودانۍ نه لري.
په یاد لري چې نن له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. میکروفون ستاسو خپرونه هر یک شنبه په همدې وخت خپریږي او د نن ورځې موضوع داره چې روسیا د افغانستان په مسایلو کې څومره رول لوبولی شي او د روسیې او طالبانو اړیکې تاسې څنګه ګڼئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار د نجونو د باسکټبال لوبغاړي وایي د تمرینونو لپاره مجهز جمنازیم او مسلکي روزونکي نه لري. کندهار له کلتوري محدودیتونو سره سره د نجونو د باسکټبال ټیم لري چې تیر کال د ټول هیواد په سطحه دوهم مقام ګټلی و. محمد صادق رشتینی د دغه ټیم تمرینونو ته تللی و او دا راپور برابر کړی.
سیما د کندهار د زرغونانه د لیسې زده کوونکي هر ورځ د خپلې لوبډلې سره په خپلې لیسې کې د ښځو د باسکټبال لپاره په ځانګړي سوي یوازنی جمنازیم کې د دې لوبو تمرین کوي. سیما د هیواد د باسکټبال د ملي ټیم غړې او د کندهار د منتخبي لوبډلې کپتانه ده. نوموړی وایي سره د دې چې دوی د تمرینونو لپاره د مجهز جمنازیم او د مسلکي روزونکو د نشتوالي سره مخامخ دي، خو لا یې هم د هیواد په کچه په جوړېدونکو سیالیو کې ښه مقامونه ګټلي. د نوموړي په وینا تېر کال په مرکز کابل کې د ټول هیواد په کچه په تر سرسو سیالیو کې دوهم مقام وګټئ.
کله چې موږ د کور څخه راځو پر اووه بجې موږ راځو، تر اتو بجو پورې موږ خپل تمرین کوو، بعد هغه څخه موږ ځو خپل مکتب، خپل د مکتب درسوت. موږ دوه پلا کېږي چې موږ تللي وو کابل ته، تېره پلا هم دوام سولو، دا وار چې تللي وو دا وار هم دوام سولو. اول ته د کابل ټیمونه راغلي وه چې د کابل ټیم شکې اول سو او موږ دوام سو او د هرات ټیم درېم.
د کندهار د ښځینه باسکټبال لوبډلې یو بل غړی سادیه وایي په کندهار کې د ټول ولایت په سطحه د نجونو د ښوونځي له ډلې یوازې په زرغونانه لیسه کې د نجونو لپاره یو جمنازیم سه چې هغه هم په ډېر خراب حالت کې دی. دغه جمنازیم څو کاله وړاندې د ایران په مالي مرسته جوړ شوی چې انجونې پکې یوازې د باسکټبال لوبې کولی سي. سادیه وایي د نجونو د لوبو او ورزش په برخه کې یوازې د لوبغالو نشتوالی ستونزه نه ده، بلکې د غلطه د باسکټبال لوبو په برخه کې د ښځینه روزونکو نشتوالی هم لوی ستونزه ده.
د استاد کمښت دی، که چیرې موږ استادان ولرو فکر نه کوم چې زموږ مشکلات به دومره ډېر وي.
د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي مني چې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د لوبو او ورزش په برخه کې کافي امکانات او اسانتیاوې نشته. د کندهار د پوهنې ریاست بیان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل د لوبو په برخه کې د کندهار د ښځینه زده کوونکو او لوبغاړو شکایتونه او غوښتنی پر ځای دي.
موږ په کندهار کې په بیلابیلو ښوونځي کې په دوناس په ښوونځي کې منتخب ټیم لرو چې شپارستاني غړیتوب لري. همدا شپارستاني معنی خود خپل تمرینات کوي، خپل لوبي کوي او په ملي ټیم کې هم دغه شپارس دوه نفرې معرفي کړي دي ملي ټیم ته چې هغه د افغانستان په سطحه باندې.
کندهار کې له کلتوري محدودیتونو سره سره د سپورت په برخه کې د ښځو لیوالتیا زیاته ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. برابر اته بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې سات لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه ماښام مهال د استرالیا، اندونیزیا او سنګاپور له مشرانو سره د خبرو لپاره دغو درو هیوادونو ته لاړ. په ننګرهار کې پر غصب شویو مځکو د جوړو شویو ودانیو د نړولو پریکړه شوې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشاوغلو وایي شاوخوا 50,000 سوري کډوال د سوریې په شمال کې هغو سیمو ته بیرته لاړل چې د ترکیې او د دغه هیواد د سوري متحدانو له لوري نیول شوي دي. د عراق دولتي تلویزیون پرون شنبه ادعا وکړه چې د اسلامي دولت په نوم وسوالې ډلې داعش دوهمه درجه مشر عیاد الجمیلی د سوریې پولې ته نږدې په هوایي حمله کې وژل شوی دی. ټاکل شوی دی چې د مصر او امریکا او ولسمشران سبا دوشنبه په واشنگټن کې سره وویني. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي په چچنیا کې پر یوه پوځي مرکز د حمله په تړاو یو مشکوک سړی نیولی دی. او د سویډن د نوبل اکاډمي وایي امریکایي سندرغاړي باب ډیلن د نوبل د ادبیاتو جایزه او خپل ډیپلوم ترلاسه کړل.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. اخیراً گزارش‌های نشر شده و اظهارات از سوی مقام‌های آمریکایی صورت گرفته که گویا روسیه با طالبان در ارتباط است. بانک مقام‌های روسی بارها این روابط را رد کردند، اما تنها گفتند که می‌خواهند با فشار طالبان را به انجام مذاکرات صلح در افغانستان مجبور سازند. با این هم وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در لندن گفت کشورش از ارتباط طالبان با روسیه نگران است. قمندان نیروهای آمریکایی در اروپا هم حدود دو هفته پیش گفته بود شواهد در دست دارند که طالبان در حمایت مالی و نظامی روسیه قرار دارند. حالا خان محمد چریک و قمندان سبون که از قمندانان پیشین طالبان در شمال کشور بودند و دیروز در ولایت بلخ به پروسه صلح پیوستند، ادعا میکنند که ملا هبت الله رهبر طالبان با دولت روسیه یک پروتکل نظامی را انجام داده و بر اساس آن تمامی نیازمندی های مخالفین مسلح دولت افغانستان را روسیه تامین خواهد کرد. به باور شما روابط طالبان با روسیه در کدام حد است؟ آیا اگر واقعا این ارتباط بیشتر شود، دورنمای سیاسی افغانستان و کمک یک کشور مطرح با طالبان چی پیامدهایی خواهد داشت؟ و آیا فکر هم میکنید که روسیه در کشاندن طالبان به میز مذاکره نقش خواهد داشت. همین است موضوع امروز برنامه میکروفون شما با میزبانی من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروانم، همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف، و منتظر هر یک شما در برنامه خواهیم بود.
بله لکه سنگه چه جاوید نعیمی تاسو تا اول چه ننانه موضوع داره چه روسیه پا افغانستان که چه رول داری؟ لکه سنگه چه بیا بیا پا راپرونو که ویل کیشی او زین افغان و امریکایی چارواکی اندیش نشهی چه روسیه لطالبانو سره تماسونه لری، زین خواهوهی چه حتی وصلوال مرست ور سره که وی او زین وی چه دی روسیه تماسونه یوازی ترده حد پوری ری چه روسیه دی داعش مخوونی سی. پر حال استاسو نظر سره کولشی پا سفر و سوا نهنی وی دو سوا دره پینزه سوا تلویشتا وی هم سفر و سوا اتا سوا دوویشت و سوا پینزه پینزوست تلیفون شمیرو لماش سره تماسونی سی دا افان بیسیم دا اتا سوا تلش شمیری للاری هم پیغامون راست ولشی و سمیو شمیرو لیدون کدا کار کرده ری ورچخ منندویو او که انترنت لری زموش دا سکایپ پتا دا radio.azadi.
بله خوش آمدید میگیم هر یک تون را البته به برنامه امروز ما. و ساروان صاحب در مقدمه یادآور هم شدم که دو تا از قماندانان پیشین طالبان که تازه به پروسه صلح در ولایت بلخ پیوستند، اونا اظهارات داشتند در این مورد که پروتکل نظامی بین ملا هبت الله خان رهبر طالبان و حکومت روسیه گویا امضا شده. بخشی از این صحبت خان محمد چریک را بشنویم و بعد از او تماس های شنونده ها را خواهیم گرفت.
هیبت الله آخونزاده است، ای وابسته با دشمن دیرینی سابقی که وطن ما را خراب کرده، ای کتش یک پروتکل کرد، ما از این صحف بیرون مرم با ارستا پروتکل کردن، با یک پیمان کردن، فعلا می خواهد که تمام مخالفین دولت افغانستان هر کسی که است، اگر داعش است، اگر چیزی ازبکستان است، اگر طالب فعلی افغانستان است، اینا را می خواهد اکمال کنند برابر نظام افغانستان یا برابر افغانستان. این پاکستان اکمال هم میکنه، خواهد دستش بیا آیسای کار میکنه. فعلا بچه تایری یلداش به نام کسی شما در نام شنیده باشین در ولایت سرپل خالیت میکنه با 600 نفر مسلح که در رد خودش است. این تمام افغانستان آگاه است، از پاکستان هم پشتیبانش است، ولی فعلا در پشت پاکستان اروس هم سرباری شده که نه بمیتیم چی تو میتونی.
بخش از اظهارات خان محمد چریک یکی از قماندانان طالبان بود که تازه به پروسه صلح در ولایت بلخ پیوست. البته گزارش مکمل در این مورد داریم که در برنامه ساعت 9 خواهید شنید.
نو اوس ستاسو اوریدون کنو بده چه تلفون را وکی او پا مستقیم راول خپل نصر لنور اوریدون کنو سر شریک کری دفعان بیسی ما تصوات لشمی را هم پیاد لری لده طریقه هم کولشی لن پیغام یا اسمس را وستوی ستاسی پیغامونه لنور اوریدون کنو سر شریک و لمنانه اوریدون که ده تلفون پلاین کری. مهربانی
بفرمان سیب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسو ته د زادر د ټولو کارکونکو سره سلام وایم.
سلامات اوسئ، مهرباني کوي.
الله زما نظر ده چې کله مجاهدینو ته د امریکای حکومتونه کول په هغه وخت کې نو امریکای زیات حکومتونه د افغانستان سره وکړل او روسیې ته یې شکست ورکړو، او اوس روسیه هم غواړي چې د طالبانو سره نظامي تجسسي مرسته وکړي چې امریکای ته شکست ورکړي. نو زما نظر خو دا ده چې آیا نو اوس خو فلحال د طالبان سره د موثق معلومات شته د افغانستان حکومت سره چې دوی مرسته ورسره کوي او کنه؟
درست ستاسو نظر واوریدل شو. البته پوښتنې ته به مو باید افغان چارواکي ځواب ووایي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ.
بله محترم دلمند ولایت څخه سردار زو تکلیف درکې.
مهرباني کوي صاحب.
احتراماتي ورور، زما خپل نظر دا چې دی چې موږ په خپلو سترګو باندې هلمند ولایت څخه ځې وینم چې دا چې صلاحي روسیه ورکړي دي چې هېڅ لمبر نه لري، سکې لاندې روسیه سکې لاندې لمبرونه نه لري، د ایران د لارې انتقالي دي دغه چې راځي دي. زه خپله په سپینه کوټه کښې ورسره مخامخ یم. داسې یو مرمۍ اوس ورکړي دي چې په زموږ په پولیسو کښې ولګېږي، هلته پټاوي دي، هغه بېچارهګان شهیدانېږي. دا مخامخ مرستې دي، دا د غلا خبره نه ده. دا ټول افغانان که روس زموږ دوست وایي نو دا روس دا 15 کاله زموږ سره څه وکړله؟ زموږ د افغانانو سره کومې کومې شوي دي؟ زموږ دا زموږ طالبان ورونه دي، دې ته فکر وکړي چې افغانستان زموږ سره څه وکړه؟ زما د عزو سره، زما د مالو سره، زما د ملک وطن سره. آیا په دوی کښې نه کښې احساسات، اسلامیت، غیرت، مسلمانۍ شته؟ دغه ته یو څه حساب کوي دوی چې دا څوک دي؟ کدا نو دولتونو شاوخوا زما دوستان زما کریبان دادا پنځه دېرش کاله په ما کې جګړه جوړه وه ویل دوی نه ویل چې راشي سره پشین ورونو د خپل افغانستان جوړ کړو دغه لکه وی ټیم ملکي ټیم څه پلار نه لري ویل نه سره کښېناستله چې نن دی ما جوړوي نن دی ما دښي د افغانستان ته ورونو یو چانس راغلی دی د خدای په لحاظ بیا داسې وخت نه راځي نن یې ورځ ده ټول افغانان یو سي زما هغه وخت چې زه کوچنی وم زما نیکهګانو د جهاد وخت دا خبرې کولې چې افغانستان ته بین مللي قوارانه ټول سره خالصانه چې ټول خپل را په خپل ونه کو خپل بچا په خپل ونه تاسو د افغانستان نور نه جوړیږي نن هغه چانس راغلی دی طالب جان ادا راځي هم د جهاد ناری وي چې دیش کاله ته د جهاد ناری وایي اسلام غزا دی په کابل کې دغه ملایانو ملایانو په دغه مزاجونو باندې وکړل چې ایران پنځه دیش کاله زما د دوله سخکار اخیستی دی یا دریا بو یو ډول یا 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 ما به څو ورځ تکړه یا یا ونیان تا وته ګولیا مو ته دانس
بله سب بله پرحال لطاست خمانن کور موادان بلاوردون که لرو میره بانی
بفرماین سیب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام سیب
شبیر احمد است از شهر کابل
بفرماین آقای شبیر احمد
در قدم اول از این بیادره که تمیلین بود از احساسات بسیار خوبه نیک اسلامیش هم تشکر میکنه و حقیقت گریان کردن و حقیقت هر افغان ایرمیت یک درد داره ایرمیت یک سوز داره
بله.
ببینه بارای آخرین بار کله و کاپوز پوز چنه طالبا از گریبان روس میبره یک نهاد جهان به نام ملل متحد داره ملل متحد فقط وظیفهش سازمان ساختنش منابع نمی است که دست ظالم از بالای مظلوم کوتاه کنه زمانی که روسا با طالبا کمک میکنند برانا کمک میکنند طالب ایرانی ها کمک میکنند پاکستانی ها کمک میکنند فقط ملل متحد چیزی بنام ملل متحد فقط سکوت مرگبار اختیار میکنند یک بارم فقط به ندای ملت گوش نمیده تا باشه که دست ظالمان از بالای ملت کوتاه بسازند فقط این امید همین احساس کل افغان ها دارند اگر باشه که ملل متحد باشه اقل حکومت افغانستان باید اتومات به جای از اینکه مصلحت بینی بکنن بسیار عاجل به ملل متحد پیشنهاد بکنن که زمانی بود پاکستانی ها کمک میکردن بعدا ایرانی ها کمک میکردن برانا و آشکار کل جهان از این با خبر شد و حالا روس ها کمک میکنن دیگه مخالفین افغانستان تا باشه که ملت در آتش بسوزه و دیگه بسازه و خودش هر چیز داشته باشه دیگه از بین بره و هیچ چیز باقی نمونه تشکر از شما سید
تشکر سید از شما
من نکر بودن بل اوریدون که ایل روزان معرفی که
بفرمایید سید
جناب کاروان سید تاسو ته محترم سا همکار کا و ازادی راډیو ټول محترم اوریدون کو سلامون و سلامات وړاندې کوم
سلامت و سید
سلام جناب کاروان سید په سیمه کې روسیا دغه قدرت ته په کتو سره واقعاً چې روسیا باید په افغانستان کې لکه څنګه چې د افغانستان خلکو حکومت هیله وه چې باید د افغان ځواکونو سره یعنی امنیتی په برخه کې هوایي ځواک مرسته وکړي همدارنګه نور امنیتي ځواکونو تجهیز په برخه کې ولې برعکس متاسفانه هغوی هغه چا سره مرسته کوي چې هغه د افغانستان خلکو او د افغانستان حکومت هغه نفکرولو کوښښونه کوي نو افغانستان ولس چې دی یعنی هغه پاکستان دی که روسیا دی ایران دی هر هېوادونه چې هغه ترکستان چې د افغانستان بې ثباتي قدمن وهي او د افغانستان ترقي نه غواړي هغوی سره کومک کول یعنی دا پخپله نړیوال اطلاف په دې قانع دی چې تروریست یو د دی ګواښ دی او دا چې دی ټوله سیمه لپاره خطر دی نو دلته روسیا ته چې موږ ګورو دا چې دا کم ځان ته خپل مشروعیت ورکوي چې موږ په سیمه کې د داعش خطر موږ لپاره یو جدي خطر ده نو په دې اساس موږ خپل مصلحت په اساس طالبانو سره همکاري کوو نو تاسو وګورئ که موږ حقایق وایو پخپله د عمل په میدان کې یعنی د ترهګرۍ قرباني هغه داعش دی طالب دی هغه افغانستان ولس دی او همدارنګه افغانستان حکومت دی نو په کار دی چې روسیا ته طالبانو پر ځای حکومت راځي خپل همکاري تیز کړي تر څو په سیمه کې هم د داعش خطر مخ ونیول شي هم د طالبانو خطر مخ ونیول شي ځکه چې په عمل کې قربانیان افغانستان ولس دی چې دلته داعش سره جنګیږي یا طالبانو سره جنګیږي نو دا زما په نظر باندې یو جدي مشکل ده نو افغانستان ولس هغه غوښتنې په خلاف عمل ده نو باید موږ روسیا او دغه نړیوال متحد نه دا هیله کوو چې باید دغه مسله جدي ونیسي
او په دې برخه کې دغه هیوادونو هغه سفیران نور رتبه چارواکي باید هغوی سوال لاندې راوړي او دغه مشکل مطرح کړي تر څو دغه غلط پالیسي چې په سیمه کې روان کړې ده دین لاسرسر شي او تر څو په افغانستان کې د وینو د هندو او د پردیو مصلحتونو په اساس د افغانستان ضروریږي دغه مشکل ته دور شي.
مننه، سلامت باشین.
تشکر، سلامت باشین. صاحب یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم، محمدی ام در غزینه.
مهربانی کوی صاحب.
اول تاکید سروان صاحب تاکید تا نظر صاحب سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
او رسد ما سوال دغه موضوع په اړه دا چې ګوره د طالبانو یو حکومت برحاله ده په افغانستان کې او امریکایان رالو حمله یې وکړه، دا هغه خو خارجیان وو خو دلته ګوره دغه داخلي خلک ورسره یو جای سعودي هغو په کوریې بمبار و هغه یې مړ کړو، هغه یې وسړل، وطن یې واخېست، نو یې په کور کښې پرېښوو، نیا په ولایت کښې پرېښوو، نیا په وایي ته به یا بندې یې یا به مړ یې، دا خلک به اوس څه کوي؟ خو د افغانستان خلک به اوس یې په کور په وطن کښې نه پرېږدي، په کور کښې نه پرېږدي، بیا چې دا امریکایان لاړو دا د دې دلته اوس څه د پاره دي؟ خو یاد دې د افغانستان د پاو کښې لیخوا یې پاکستان خاوره لاندې کوي، نغمې په ورهي، لیخوا یې ورس ورهي، لیخوا یې راس، خو یاد د افغانستان د پاو کښې یاد دې ولاړ شي، دا اوس په افغانستان کښې دغه بل دی ولې جوړ کړی ده؟ نه د خارج دفاع کولی شي، نه په داخل کښې امنیت راولتی شي، اوس بیا یې وطن جوړ کړی دی. دوی خو هغه روسان ښه وو، مالي کومک کوو په افغانستان کښې، خو یو بند جوړ کړو، یو کارخانه حکومت نہ مان
حکومت خبر خبری وکڑے لموزوم لطفا موزه دی روسیه دی ملاتړ خبره ده او دی روسیه دی رول خبره ده. دی افغانستان با حکومت باندې مش خبری نکو.
بله، زمانی که موضوع برنامه براتون گفته شد شما روی بعض مسائل دیگر رفتین، مجبور میشیم تماس شما را قطع کنیم. ما
بل اوریدون که لروزن معرفی که یا دی سکایپ لاری.
بله، سلام علیکم، حلیم مدام مزار شریف خار د تاسو سره په لاین کم، تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. موضوع په مې ارتباط شخصي نظر دا دی چې دې کې شک نشته چې روسان د ډېر پخوانی تخیل دی او اوس به هم کېدی شي طالبانو سره ارتباط نیولي. خو یوه مسله که سوریې ته هم نظر واچ.
بله صاحب،
حلیم صاحب
داسې
علیم صاحب آواز مو خرابی جن پیشم چه علت ده؟ انترنت مو کمزوره ده که چه چل ده؟
بله صاحب، نه تماس شان فکر میکنم قطع شده سرون صاحب.
خیر، دوباره کوشش رو که حلیم صاحب که از مجا آواز آوری بل آوریدون که تبنو بطور کن.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم سروان صاحب، سلام تاسو تا و تاسو همکاران و طول و خلق کده افغانستان تا زخبل اعترام تقدیم هم سروان صاحب. زا یو پیلوت دگرال متقاعد یم صاحب.
بله صاحب.
و پا وقت و زمان در شوروی که صاحب ما تحصیل کردی پتاره میگم دا اف که زی پیلوت هم صاحب دغ امریکان چې راغلي دي لکه مخ کې چې هغه سړي وایي د کابل نه زنګ در ته ووایه صاحب رښتیا وایي، تل دروغ وایي. یوه سیلو امریکایانو جوړه کړې ده په کابل کې.
تاسو له موضوع وځئ، د امریکایانو د سیلو د دې جوړولو نه لطفا له موضوع مه خارجېږئ. تاسو اوس په بیا رغونې او د تعمیراتي کارونو په باره کې خبرې کوئ، دا هم موضوع نه ده. بل اوریدونکو ته به نوبت
و بعد از همی تماس میریم به پیام های شنونده ها که خیلی پیام زیاد فرستادن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله،
مهربانی کوی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
جاوید مکنال نفر کامل فالینا.
مهربانی کوی صاحب.
د روسانو د افغانستان باره کښې د دغه خبره دا د تعمیراتو که نه
د تعمیراتو نه ده، نه د تعمیراتو په باره کښې م خبرې نه دي کړې او نه دا موضوع ده. کله موضوع خبر نه است بیا به در ته وایي چې روسیې له طالبانو سره تماسونه نیولي دي او اړیکې جوړې کړې دي او په دې باندې ځینې چارواکي اندېښنه ښیي، هم افغان او هم امریکایي. او ستاسو په نظر د افغانستان په چارو کې د روسیې دخالت به مرسته وکړي، کومک به وکړي د افغانستان د مسلې له حل سره، او که فکر کوي چې منفي عواقب لري؟
یاره زیات منفی لري نه څه یم، خو دا دغه ځکه درته یم د نزیه نه زه خپله یو امنیتي زده یم. دا کوم وخت چې زمونږ په هر امنیتي پوستو کښې ته په افغانستان کښې جنګ دي چې هغې کول که کومه سلام مهمات مونږ ته لاسته را شي نو هغه حتما یا د روسیې یا د ایران یا د پاکستان وي. کومک چې یم خو دغه وکړي خو سید اعظم مخکې هم په افغانستان کښې دی پاتې شوي دي، کلي راغلي دي، کوم څه شی پی کړي دي هغې مونږ ته نظرات هر څه معلوم دي، خو اعتناد نه لري که دا کوم کومک یا کوم دغه وکړي خبره څه وي. منو
ډېره زیاته مننه. اوس څنګه د پیغامونه به ولولو؟
بله بله، خیلی پیام ها زیاد آمدن از شنونده های ما. می پیام ها را به خوانش می گیریم و بعد از او دوباره تماس های تلفنی شما. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که 5 سال میشه که روسیه با طالبان کمک مالی و نظامی میکنه و روسیه گفتن اسلحه و مهمات هم به طالبان کمک میکنه. شمسیه شهیدزای از میدان وردک نوشته کرده که پاکستان در گذشته حامی طالبان بود و حالا هم روسیه با او یک جا شد. سیما از کابل گفته که طالبان وقت ناچار می شوند به هر طرف رو می آرند، چی از روسیه کمک بگیرند و یا از کشور دیگر، فقط روی هدف خود می اندیشند و بس. مریم صادات از میدان وردک نوشته کرده که اگر اختلافات در بین دولت افغانستان نمی بود چرا روسها جرأت می کردند که با طالبان همکاری کنند. گردیزی نوشته کرده از شهر گردیز گفته که تقابل و کشمکش های قدرت های بزرگ در سوریه، عراق، لیبیا و سایر کشورها باعث شده تا روسیه با مخالفین دولت افغانستان روابط تامین کنه و دردسر را برای دولت افغانستان، امریکا و ناتو ایجاد کنه. گفتن امریکا و ناتو میتونه از طریق مذاکرات و کانال های دیپلماتیک مشکل را با روسیه یک طرفه بسازه. عبدالصمد از کابل نوشته کرده که تفاوت بین داعش، طالب و افراد مسلح غیر مسئول وجود نداره. 40 سال است مردم افغانستان از ظلم اینها در خون شناور هستند. مریم سادات از میدان وردک نوشته کرده، البته پیامشان قبلا هم خواندم، که گفتند روسها نباید کمک کنند. و فایز رحمانی از ولایت هرات نوشته کرده، از ولسوالی کراخ البته، گفتن متاسفانه جنگ افغانستان جنگ داخلی نیست، 20 سال مردم افغانستان جهاد کردن تا روسیه را بیرون کردن و حالا چی شد که طالبان با اونا معاهده امضا میکنن؟
جرار ل پارون د نورستان ل مرکز لی که روسیه نغواړي چې افغانان په سوله کې ژوند وکړي، ځکه په دې وروستیو کې پاکستان سره هم اړیکې ښه کړي دي. عبیدالله سروایی د لغمان علینشنګ ولسوالۍ څخه لیکي، طالبانو نوي روسي ماډل وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. کله چې د لغمان مرکز مهترلام محاصره شو، طالبانو له همدې روسي ماډل وسلو څخه کار واخیست. یو بل اوریدونکي نبیزوی لیکلی دي، وایي تېر کال روسیې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشینکوفونه ورکړل. په همغه نمرو یې طالبانو ته هم کلاشینکوفونه ورکړل څو پته یې ونه لګي. قاري اسماعیل سعادت د فرا له باکوال ولسوالۍ څخه لیکي، حکومت د اولس په منځ کې خپل باور له لاسه ورکړی او کله چې نو کله روس او کله پاکستان او کله ایران تورنوي. بل اوریدونکي زمان سلفی له سلفی له پارون څخه لیکلي، روسیه اوس هم غواړي چې له افغانانو خپل غچ واخلي او هیڅکله د افغانستان امنیت ته راضي نه ده. فضلالرحمن فضلی د کونړ له ولایت لیکي، روسیه او امریکا دې په ګډه د طالبان او نورې ډلې د سولې خبرو ته وهڅوي څو افغانستان سیمه او نړۍ خوندي ژوند د خوندي ژوند سا واخلي او نور له دغو کړاوونو ټوله سیمه خلاصه شي.
تشکر میکنیم از این شنونده های ما که تماس گرفتند و همچنان پیام فرستادند. حالا هم بریم به تلفن ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان سر تا تا استاد را همکار و طول گلون آوریدون که تو سلامون اونی که هیلی وران کن.
سلامت و سیم مهربانی کوی
سروان صاحب، موضوع مدیر اصلا موضوع انتخاب کرده واقعا اوازی او گنگوسی داغه چې خدا دا یوه نیوکه زه زموږ پر دولت لرم چې دا بلنه یې ورکړې ده دغه د غونډې کښې د برخې اخیستو. نو بیا چې دا خبره خپره شوه چې طالبان هم په دې کښې ګډون کوي، دوی انکار وکړي. زه وامه نو دا انکار سه څه جوړېږي؟ ورته سي په هغه ځای کښې جوړ سره کښېني چې موضوع څه مطرح کېږي، پر څه باندې بحث کېږي،
دوی خو به آگاه کې په دې کې او که دا انکار کې کدی ته څه پیدا رسېږي هغه خو نو موږ مثبتې پایلې نه وینو، منفي اغېزې زیاتې.
صحیح، مننه، سلامت اوسئ. ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم خاروان زمال خوان، سلام و احترامات ہونا
سلام
علیکم چیو جو رہتا ہو سی اوکے سخ پروانا پہل کری
دیر منان سلامت ہو سی
اسی بلا سلا خطیار ہے مدل اگمان سخ وقتن بعد ہم اس میں زیادہ چی روسیہ دے طالبان سر کومکو کئی دوسرے بیر نو دے طالبان سر کومکو نکئی بیر اپغان دولت سر کومکو چیو دا دے اندخ میں زیادہ دا سی اورز برے چی بیت اندر طالبان ہو لگی دے روسیہ سر جنگ شنو بیت ویتا وصلی تحتیجات ورد بی دا نظر میں خلی سام
دیر مننا سلامت سی
تشکر. یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، مهربانی کنین شنونده عزیز،
خبری وکی.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایین.
بله سلام عرض ادب جان جواد نویسی بر شما و با همکار شما آقای اسمت فرمان قاری زما جان حضرت بدخشان و سوال ارگاز کریم شده که شما را زحمت مت آدم
بفرمایین.
میخوام که اگر خود بپردازم چرا که امروز طالبای کسی طالبای افغانی از خارجی از اینا از خارج اکمالت داره، چرا که از اصلی از پاکستان هستن، پاکستان دشمن ما شما هستن. امروز ما خودم شخصا در پاکستان بودم، چا پاکستان اگر با رد میکنه که ما با طالبا چی نداریم، حتی روسیه هم رد میکنه، ایران هستن، روسیه هستن، پاکستان هستن، اینا دست دارن. اگر افغانستان ما شما را اشغال کردن و نکردن، پاکستان چرا مولای عبت الله را اردوش برادر مولای عبت الله یک جای بر اردوش را اهمیتش میگیره، باز پاکستان رد میکنه که چی میگیره؟ از پاکستان مهاجرا را چقدر از خارج هست گلبدین حکمتیار تانز از پاکستان به افغانستان بر نمیگرد، در شمشاتو هستن، چیزی که ایزبیش دام هستن. پاکستان خودش از طالبای ایمات میکنه، روسیه ایمات میکنه، صدای بسیار قوی را به طالبا کمک میکنه، ایران میکنه، باز رد میکنه که ما نمیکنیم. بعد طالبا از کی برخوردار است؟ از اصلی از تمام چیز از تجهیزات او تجهیزات گردی و افغانستان نداره، او از کجا کرده؟ امریکا هم هستن به کمکش به طالبا میکنن، روسیه میکنه. خب پاکستان ما به چشم خود دیدیم که پاکستان هستی کمکش میره و طالبا جای متظمستان میره و طالبا سهولت ایجاد میکنه اونجا در پاکستان میباشه. وقتی روسیه اگر پاکستان اگر ایران اگر از طالبا حمایت نکنه، طالبا از کجای کمک را به دست میاره؟ پاکستان هستی کمک را به طالبا میکنه، پاکستان به طالبا جای میتو باز رد میکنه که ما طالبی تکر کردیم. کسی که در خلاف طالبا هست در خلاف او عملیات میکنه، طالبا را عملیات نمیکنه. کسی که اگر خلاف طالبا امارات باشه، طالبایی که از روسیه از پاکستان از چین مخورده از چرا که به پاکستان نقصان نمیرسانه، نه او پاکستان با طالبایی مهد میکنه. پاکستان هزار مرتبه اگر رد بکنه ما رد پاکستان ما رد میکنیم. پاکستان هیچ وقت با افغانستان دوستی نداره، دشمن افغانستان است، روسیه باشه، ایران باشه، پاکستان باشه. تشکر.
سلام و یک مورد ما یادوار همیشون سالان صاحب که چند روز پیش سخنگوی وزارت دفاع روسیه هم همین ادعاها را رد کرد که گویا کشورش با طالبا همکاری نظامی داره و گفت که هیچگاه با گروه های تروریستی که البته از سوی سازمان ملل متحد به عنوان تروریست شناخته میشن روسیه هیچ گونه همکاری و حمایت نداره. با این هم برخی از ادعاها از سوی امریکایی ها خصوصا مطرح شده در این
مورد. بله، وربشو بلاوردون که تا چیز مش بلاوردون که سوی مهربانی آزادی رادیو
بفرمایید.
هر مداد سه با چه پاکستان دغه روسیه چې هغه خو مخکې یو نیم میلیون کسان افغانستان کې اوسېدلي دي که نه، خو امریکا چې دی پاکستان ته اجازه ورکوي چې افغانستان خاوره لاندې کړه، نو باید چې روسیه دغه وکړي هغه د پیلوټو پرې وولي هغه شی نه ورکړي لکه تاسو څه شته ور کړي مجاهدینو ته، همدغسې روسیه باید چې د پیلوټو تیارو ویشتلو شی نه ورکړي چې دا تم شرمېدلی تاسو هم شرمېدلي افغانستان نه ووځئ. یو فکسیف یو بېایمانه حکومت هم هغه کړی دی، د غلو پیسې ورکوئ غلو ته، تاسو د افغانستان یو کوم کار نه دی کړی، هېڅ هم نه دي کړي. هغوی خو بندونه جوړ کړي دي، د هغوی په سر د لعنتي لعنت په روس لعنت په امریکا.
کنزلې مه کوئ، بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب مهرباني کنین، رادیو آزادي است شنونده عزیز،
خبری وکي. آزادي مهربانی صاحب،
مهربانی نه تماس از اینا قد شد. 0700 822 755 و 0799-203-540. شماره های ما در افغانستان است حدود 2 دقیقه دیگه فرصت داریم، بعد از او وقت نش خبرها میرسن. بفرمایید سب
لخبرون و روست بیام البته وقت لرو بل اوردون که اشته میره بانی.
سلامون سروان سیب سلامیب زازیم دیپکیان
میره بانی که بیزازه سیب
یه ما خورور از اخواست تینا چیزی هر یا پنوم وصله که تو گخلی این یا خدای پاکی چا تا اویار زرواری پکخل شی نو دیاغی دلا سب یو خون کی یو بل مسلمان بکتل تی ما دی هر یا ورور نا دی هر یا افغان نا دا هیده را نورا چی دی خدای خطر نورا وکی دی رسول خطر وکی چیزی وصلی میرا نورا پریک دی پوش وی وصلی نورا میرا نورا پریک دی بس دی خپلو کل دو رن دو یتیمان باندی زگرا خمول تی تکیل تسینو کی زلون را رای تانی نی تیجی نی اوز پنانی که انسانانی او مسلمانانی نورا نورا خودی خودی او دی رسول خطر وکی چی بس که نورا دا جنگی پرده وصلا دا پرده تو پکت ہے او تا سیگ ورطا خوشحالی بس عمر مکرل گر مکرل بس زنون هم خیر آره وطلا چی رشی دون هم مکرل بروی چی دون هم مکرل سوگ مکرل کسی مکرل
بله
دی خودی خطر وکی نورا رسول خطر وکی دی بس که جنگونا نورا
منن زازه صاحب سلامت وسی یو اوریدون که بل هم تر خبرو مخکل لرلی
تو اگر صحبت بکنن بفرمایین صاحب
مهربانی کو صاحب
بل صاحب احترامات و تو اوریدون که تا چ تو ور
سلامت
ا ابن دا ورونه چې دا ورونه چې وسو روسیا ته لاس نیسی یا روسیا نو ماخی یا د طالب په نامه د زخصی دغه دغه شیدان ورونو ویني او دغه خوند خدمتونه چې په باغو په دغه کې بل څه په ځغاسته بمبار به شروع نه دی لوي په خو نه کوم نه نه ژوند د انسان په څو وي او نن هغه ټول ویني چې باغو په نه نه کې نو وګړي د نور یو ادو د پیدا وګړي د روسیا څخه خلاص ولې وازاد د افغانستان د پاره زموږ هغه شیدان ورونو وایسته چې تر اوسه هغه ویني څنګه یې رسولې هغه د کونډیان هغه شیدان هغه ایمان
بله سم
سلامت اوسه مننه
بس طالب اوره بس هر ورور چې مې ده خدای په لاس نور چاته لاس منس خپل په وطن